السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی امریکایي رسنۍ وایي ډانلډ ترامپ د ولسمشري انتخابات ګټلی دي په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو په یو برید کې سلور سرتیری وجلی او په لاهور کې د ککړې هوا له وجې تعلیمي ادارې بندش کړل شوې دي د خبرونو تفصیل د اسوسییټډ پریس ایجنسی او سی ان ان ټلویزیون په ګډون غاڼو امریکایي رسنیو خبر ورکړي چې ډانلډ ترامپ د ولسمشري څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 او 100 رایو په ترلاسه کولو خپل مخالفه نوماندې کاملا هیرس ته ماته ورکړي ده د لاغه سوساته ورسته چې په خوانی ولسمشر او د ریپابلیکن ګوند نوماند ډانلډ ترامپ د ولسمشري په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه اټکلونه ښایي چې نوموړي د نومبر په 15 په انتخاباتو کې په یو شمېر مهمو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې ده د اټکلونو لمخې ترامپ په حیرانوونکي ډول د هیواد په بیلابیلو ریاستونو کې په بریا ترلاسه کولو د انتخاباتي کالج 200 رای وګټلې او د هیواد د وسل وختم ولسمشر په توګه منتخب شوې ده د هغه دیموکراتي سیالي او موجوده مرستيالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 200 سلیرش انتخاباتي رای په ترلاسه کولو کې په دویم نمبر ده ډانلډ ترامپ نن سهار وختي د فلوریدا ریاست په پام بیچ کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې دی به تر هغه آرام و نه کړی چې هیواد یې پیاوړی خوندي او سوکاله کړی نه وي او چې پکې ماشومان او ټول مستحق یې خوشاله نه وي تیر ځل د امریکا د ولسمشر انتخابات په 2020 کال کې شوی و چې پکې جو بایدن بریا ترلاسه کړې و او ترامپ بایللې و چارواکی وایي د جنوبي وزیرستان په لده کې نامعلوم وسلوالو نن په یو برید کې د پوز سلور سرتیری وجلی دي په سیمه کې چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار یو لس بجې د لده په ډیلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوستا برید وکړي چې پکې 15 نور سرتیری ژوبل شوي هم دي چارواکی وایي د برید وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د برید ځمواري تر اوسه چا منل نه ده بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادا کوي چې په میرالي کې د پوز پر ډرون برید کې درې وسلوال وجل شوې دي په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي بیگانه وخت د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډیوټول چې ډرون برید د میرالي په موسکی سیمه کې د وسلوالو په پټنځای شوې ده دغه چارواکي په خبره وجل شوې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري خو د یاد ادارې یو بل چارواکي وویل چې وجل شوې وسلوال د حافظ ګل بهادر ډلې سره تعلق لري په دې وسلوالو لاسنه دی ویلي الته په میرالي کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې ده په سیمه کې چارواکو د نوم نسرګندولو په شرط مشالې دی تو ویل چې دا پیخه بیګاش په نه وخته په خوشحالي سیمه کې رامنځته شوې ده د حملې ذمہواري چانه د منلې دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شپږ ډیر شمه پیخه ده په خبر ضلعه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یوولس دوی شو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې لیوته ویلي چې په تیرا بوتان شریف کې له نامعلوم ځای څخه د یو ماټر ګولې په وشتلو یو شمېر کسان جوړل شوې دي چارواکي په خبره په پیښه کې د زنو کسانو د مرګ ریپورتونه هم ورکړل شوې دوی ویلي چې سیمه ته یې امبولانسونه استولې او د جوړل کسانو په خبرته د وړلو لپاره هڅه کوي لدې مخکې سکهال د اکتوبر په 28 نیټه هم په تیرا پیر لکه یو مارټر ګولې پریوتې وا چې په نتیجه کې اسوار لس ماشومان جوړل شوی وو د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلور ډیویژنونو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یا لوګي له وجې د تړلو اعلان کړی دی د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچا مخ په زیاتېدو ده د دوی په خبره په بیلابیلو ځلو کې هوا ککړه شوې ده
دا وخت موږ هوا نه بلکې میتین ګیس تیرو دا تنفس نظام ته زیان رسوي یوازې په لاهور کې نه حساب کسان د دې لوجې روغتون کې داخل شوي دي په ناروغانو کې ماشومان او زیات عمر کسان هم شامل دي
مریم اورنګزیب زیات کړ چې د سموګ لوجې مخکې هم سکولونه تر 15 ټولګي پورې تړل شوي وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپل تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې اسا کال د کوګنارو کاشت تر تیر کال پرتلخ او شاو 19% زیات شوه. د ادارې د نومبر په شپږم په خپل ویپاڼه په بیان کې د سروې تفصيلات ورکړي چې لمخې په روان کال کې په افغانستان کې په 2300 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوکنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروې ته خبرګون نه دی خولې. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکای د ریپابلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ په ولسمشرزو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. له واشنگټن او نیویارک تازه حال اخلو. د نوموړي د بریا په افغانستان او پاکستان سره ممکنه اثرات کېدې شي په دې حق له به هم تبصره واوري. د خبر زلې د تیرار اړګل کډوال خپل کورونه ته د ورستنولو عملیه دوام لري. د کډوال سغختنی لري
چې د هسپتال د سکول وسره اریګیشن الته ټوله ذمہ‌دارا ده. د اریګیشن چینل وسره ضرورت دی.
په پښین کې قبایلی او سیاسي مشران د ځای خلکو ځمکه بهرنیو کسانو ته په انتقالولو خپدي.
سال انجنیر دا صابور دا پیښ دا او کلاچ خان د زديم جو کلاکمنټ سو د الټمنټ چا کړی دي. غیر خلکو کړی چا غدلې زمو سره نمایندګی نه لري. او په دې کې د فیصله باد خلک هم ستاد چین خلک هم ستاد.
او په پاکستان کې د آئنده تشریع سره تړاو لرونکو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بنچ جوړ کړل شوی دی. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو بریالي ډونلډ ترامپ ګرځیدلې دی. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو تر مخه او هغه د الکتورال کالج د پاره چې کومه ضروری رائے وي د ولسمشر جوړېدو په لړ کې 200 او نه زیاتې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع د تفصیل لپاره ورځو واشنگټن ډي سي ته. د امریکا غږ خپل همکار احمد فواد لامی سره خبرې کو. لامی صاحب، تاسو خبرونه کې هر کله وایو
ډیر مننه. سلامات اوسئ.
کور ودان لامی صاحب، دغه انتخاباتو ورسته حال را سره شریکې سهاله زل روان دي. دغه د ولسمشر چې کوم ډونلډ ترامپ دی، په خوانی ولسمشر مو وسی بیا خپل بریا اعلان کړی ده. څه تفصيلات دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل، د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې هغه رای چې ډیره مهمه ګڼل کیږي، هغه الکتورال کالج په پروسې باندې الکتورال ووټس دي کنه، یا الکتورال رای. نو هغه د امریکا په کچه باندې 538 دی ټوله، په دې کې چهار چا 200 پوره کړي، هغه د انتخاباتو ګټونکي ګڼل کیږي. نو صدر بایدن او بخی صدر ترامپ چې څلور کاله مخکې اوله دوره د صدارت ختم شوی و، دا ځل بیا هم کاندید وو. نو د ماخوسن نو تر ماخوسن پورې خو د امریکا په وخت البته نتایج ډیر ښکارا نه وو چې دای بیګټي، خو چې شپه په خیدله او نور نتایج را روان وو. قرار قرار دای د 200 هغه ماجیک نمبر چورته وای 200 رای خواته ورنګدې کېده. د شپې نیمه شپه کې سهار خواته نږدې دی په خپل د بریا اعلان وکړ، او وی ویل چې د شمیرونو د ترمخې د دوی کمپاین دا انتخابات ګټلې دي. او زه چې تاسو سره خبرې کوم، دا سي غړې وړاندې د امریکا پر رسنوی کې هم دا ویل شول، او خبری رسنوی البته اسوسییټډ پریس هم وړاندوینه وکړه، پیشګوئی وکړه چې ترامپ د دې انتخاباتو ګټونکی شو، ځکه چې په هغه سوینګ سټیټس یا هغه ریاستونه چې پکې د دواړو ګوندونو کاندیدان مخته نه ښکارېدل او د دواړو د ګټلو چانس وو، په هغه کې جورجیا هم د وګټله، نارت کارولاینا هم وګټه، پنسلوینیا هم وګټله، او اخیری چپاته او هغه ویسکانسن وو. ویسکانسن هم یو غړی مخکې اعلان وشو چې دا به د ګټلې دی، او لس ووټې په دې کې واخصل. د الاسکا هم دینو رسنیو اعلان کړی دی. خو اوس د سی چې د ویوی چې د سرچینو په حواله سره د ووټونو شمیري نوزمنګ د شمیرو تر مخه 200 ووټه د ډانلډ ترامپ شوې دي، یعنی د 200 ته ورسید او دا ویا نه هم تیر شو.
نو
دای د امریکا او دا معلومه نه ده چې خی په نور شمیري د ووټونو هم ډیر شي، خو دی هغه څه چې په کار وو د کامیابی د پاره هغه
ترلاسه کړی دي. د امریکایي انتخاباتي روایتو مطابق یو بل خبر هم کیږي چې کوم مخالف امیدواري لکه د دې د ډونلډ ټرمپ سره دا وخت د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا کاملا هیرس ته په عام توګه د غیده طرف نام یو بیان راشي چې یاره بس مونږ وبیل لاو دغه بل چې زما کوم مقابله کې امیدوار دی هغه غټل ده. د کاملا هیرس د طرف نه سره غلي دي یا د غیده ګوند طرف نه
د کاملا هیرس کمپین پرون ویل چې نائب صدر کاملا هیرس به نن شپه خبري ونی کی چې بیګاش پکې ده د امریکا په وخت او د انتخاباتو په مخصوصن، نو وی ویل چې سبا به خبري وکړي. نو نن دلته په امریکا کې و سهار دی د شروع یا چهارشنبه ورځ او دا توقع شته چې کاملا هیرس به وینا کوي. دا دروسه پوری وینا نه د کړي او کله چې دا وینا وکي نو موږ به مهم ټکی له اوریدونکو سره شریک کړو.
سمه ده. لامی صاحب، تاسو واشنگتن ډي سي کې کدا راته وای چې دغه تکي د دواړو کاندیدانو هغه چې کوم پلویان دی هغه د تیر ورځې نه راغلي دي او ولتکي مطلب هغه خپل نتیجو ته منتظر کوي او د خپل جذبات اظهار هم کوي. څه صورت حال دی دلته په ډي سي کې؟
په واشنگتن ډي سي کې تقریبا قراری ده. واشنگتن ډي سي یو د غزایونه دی چې کاملا هیرس دا انتخابات پکې وګټل، ترڅنګ ورجینیا کې هم کاملا هیرس ګټلې ده، پورت میریلند چې ورته نږدې دی هغه کې هم. نو دغه سیمه چې دا واشنگتن ډي سي سرخار شې دی دا هغه سیمه دي چې دلته د کاملا هیرس پلویان ډیر دي او دغه ځای د دغه ځای رای کاملا هیرس ګټلې وي. نو دلته داسې قراری ښکاري، نو تازه سهار شوی دی، خلک د خوبه راپاتیږي امریکایان او دغه نوې ورځ د دوی ته تازه خبر اوري. داسې څه یو څه تشویش وو مخکې د دې نه چې ډانلډ ترامپ دا انتخابات ونه ګټي، نو آیا څه به وشي؟ بیا به داسې کوم څه ونه شي په سرخار کې لکه په 6 جنوري چې د 4 کاله مخکې شوی وو، او ډېر امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو پرون په سرخار کې په واشنگتن ډي سي کې او نورو شاوخوا سیمو کې.
سمه ده. ډېره مننه فواد احمد لامی صاحب د امریکا غږ واشنگتن ډي سي نه و سره. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډانلډ ترامپ د 200 رایو چې کمی په کار وي د الیکټورل کالج دا غي نه زیاتې ترلاسه کړې دي او د راتلونکي ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. دغه انتخاباتو ته مختلف تمې کېدلې، مختلف تجزیه کېدلې، خو ډیرو خلکو دا هم ویل چې د ولسمشر ترامپ د راتلو امکان کم دی، ځکه اوس ډېرې رسنۍ دا وایي چې دا حیرانوونکي نتایج دي. په دې باندې د تجزیه د پاره ورځو دا وخت په نیویارک کې د شنونکي او چارو د پوه جهانگیر خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب، تاسو ته خبرونه کار کړی وایو.
ډیره مننه تاسو او اوریدونکو تم سلامونه احترام.
مننه. وعلیکم السلام. خټک صاحب، دغه وړاندې ما خپل اوریدونکو ته ویل چې زیاتره پرسنیو کې ویل کیږي چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجې حیرانوونکې دي، نو تاسو هم حیران کړئ کنه؟ ول خراته دا وایي.
زه ډیر زیات نه هم حیران کړې، خو بیا هم چې کومه طریقې سره ډانلډ ترامپ کامیابی ترلاسه کړې دا نو ډیرو ځینو کې حیران کړې ضروري يم. چې ځکه چې کم بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس مونږ کم توایو چې کم ځکه ډېرې سخت مقابلې توقع وا او الته یقینا چې مقابله شوی هم ښه مقابله شوی دا، خو بیا هم چې په کومه طریقه ډانلډ ترامپ هغه ریاستونه تر اوسه پرې ګټلې دي، نو هغه د ما په خیال ډېر لوی د بریا ده. او لکه دو ان پنسلوینیا په باره کې هر چا دا خیال و چې د باندې به دلته ډېر سخت مقابله کیږي، خو هلته ترامپ تقریبا 3 پوائنټونه ګټلې ده. او هغه هم باوجود د دې نه چې په دې ریاست کې دواړو کمپینونو ټرمپ او د کاملا هیرس کمپین په دې ریاست کې تقریبا 3.5 میلیون ډالرو اشتهاري مهمونه چلولیو او دواړو کاندید سل ځل نه زیات دلته تلیو، نو یقینا چې ډیرو ځینو کې حیران کوونکی دي بالکل. او بیا د سنا کنټرول زما په خیال دا ډیر لوی خبر دی.
بالکل دا سوال تبم زر اعظم سره چې پدې کې خود کانګرس چې کم د هاوس غړی دی او بیا ور سره د سېنات غړی دی دا غي انتخابم شوی دی دا غي بم راتوای خو کدارته وای چې د 13 وار چې کم د 2000 انتخاباتو پاغي کې ترامپ ناکام شوی وو دا وار د بیا راتلو یا دا چې کم حیرانونکې خبره کیږي د دې ترشا سو وجه کې دی شي
یو وجہ نه دا ډیر وجوهات دي ټولو کې اول وجہ خدا دا چې ما په خیال د صدر بایدن سیاسي بوج کیملا هیرس دا پارا ډیر درون ثابت شول او دا چې هغه د ټاکنو نه یو ورځ اول چې کله د مختلف ادارو د طرفه نظر پختنه شوی نه هغه مطابق بایدن په امریکای عوامو کې غیر مقبولیت نن دا وخت هم چې زه ګورم خدا پرون شمیرے دور تخیم چې کم کې سوال دا شوی او یو پول کې چې کم د ABC نیوز دا ډیر لوی نشراتی اداره دا هغه نه دا تاسو شو چې بایدن څومره پاپولر دی یعنی څومره خلکو کې مقبول دی جواب راغله او چې صرف 8.5% خلکو کې مقبول دی شپږ 5.3% د هغه خلاف دی وستا سودا سوچو کہی چې یو داسې صدر چې کم سره مرستیاله صدر په صدارتي منډه کې شامل ایږي نو هغه هغه سره دلته کې فائدہ بچا تکیږي دویما د ټاکنو نه تقریبا 3 هفته اول یو پول شوی د کایو نظر پښتنې خو ډیر زیات کیږي هر وخت کیږي نو هغه کې چې کم خبره ډیر زیات ما په خیال چې حیران کون کی هغه وخت کې واغه داوا چې هرو درو امریکایانو کې دوه دا وینا وا هغه نظر پښتنو مطابق چې امریکا په غلطه لار روانه ده اوس یو دل بیا اټول سیاسي بوج پچاراغو په کابل هاریس راغو نو ځکه دا ما په خیال هغه فائدہ ترامپ ته به اخري خبره په نړۍ کې جنگونه روان دي خو نړۍ جنگونه دي په خصوصي توګه په غزا کې په لبنان کې نو هغه اکسونه چې راضي او چې بل دیکھوا کابل هاریس دا وایي چې د اسرائیل تر ولاړه ٹو اسٹیٹ سولوشن یعنی فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کے دا امریکی پالیسی مطابق یقین لرم واغی سر سا تگلا راگے نو راوستے مخت نو راوستے خود ڈونلڈ ٹرمپ دا کڑیو چاگا اول ورس دینا دا ویلیو چے زب جنگونا ختمو او هغه چې کم انټي وار ووټ چې کم توي هغه خلک چې کم د جنگونو مخالف دي هغه هم ووټ ډونلډ ترامپ ته لاړو ډیر عواملو بیا پکې د سیاسي نه علاوه چې کم د غي اقتصادي ایجنډا دا هغه پکې شامل ده نو ډیر شوزنی خدا لوی ټکی دي پکې
سمه ده تاسو دغه د جنگونو د ختمولو چې هغه کوم وعده کړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې خټک سي یو خدغه کې به د سمره بریالي شو دویم د 13 وار چې کم د ډونلډ ترامپ ولسمشر پاتې شو دوره وا پغې کې ځنی تګلارې سویچ پاغي ډيري نیوکه ام کې ده نو ده با اماغه ته واپس کیږي او کنه تاسو سره وینې مخکي
اوس د باره کې چونکی چې هر کله تاسو ډونلډ ترامپ په باره کې خبره کوي نو ما په خیال عام حالات او وضعیت محتاط طریقې سره خبره کوي وجه دا ده چې غي په چې کم کې سمته مزاجن دي مزاج په حواله چې څنګه غي په نړۍ کې مشهور دي نو هغه دا ده چې هغه ډېر ان پریډیکټیبل ده یعنی هغه پته نه لګي چې هغه کم کې سمته فیصله کم وخت کولی شي او څومره زر او څومره په تیزه په هغه عمل کولی شي مثلا هغه دوه شیزونه چې کم دي چې کم باندې بلکې درې یو جنگونه ختمولو طریقه څه ده دا خبره ټیک ده چې ما په خیال اوکرين جنگ د پاره خو ما په خیال اسانه طریقه به ټرمپ کوي چې اوکرين ته به فوجي امداد بند کړي فوري توګه باندې کدا یې بند کړلو نو اوکرين دا جنگ نشي چلولې دا ټول چلیږي امریکای او د یورپ په وسیله باندې دویم غزا کې جنگ ختمول نتنیاهو باندې هغه بالکل فشار اچول شي او خ ډیر فشار اچول شي کې دې شي څه نتایج هم حاصل کی هغه بلک باندې مشکل ای او چې سو پرې نړیوال دویم چکم برخه دا غن نړیوال کاروبار دی ځکه چې هغه ویلي چې زبر ټیکسونه لګوم دا د امریکای بهر خارجه پالیسی په حواله خبره کوم دا نو هغه وایي چې سمره د امریکای دنه د نړۍ نه سامان راځي په هغه باندې بزو شلونه پیندوی فیصدی ټیکس لګوم او هغه په وجه باندې ټریډ وارز یعنی چې کم اقتصادي جنگونه دي هغه شروع کې دي شي په خصوصي توګه چین سره اور سره بیا یورپ هم هره وي دا چې ترامپ دام ویلې دي چې یورپی هوادونو کا چین سره زیاتې خې اړیکې کړلې هغه باندې هم بیا ټیکسونه زیاتوم نو هغه هم یو دی بیا کور دنه ټول کې لوی چې کم شه ماته ښکاری هغه دا ژمنه کړې وا وعده کړې وا چې که زه منتخب شلم نو زه د امریکای تاریخ ټوله کې لوی ډیپورټیشن پروګرام وکم یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې په امریکا کې موجود دي هغه به مونږه اجازه نه ډکو خپل ملکونه ته بلیږو
بالکل
نو دا یو سودی
سمه دا خټک سه په اخر کې کراته مختصر غونتی وای زمنګ اوریدون کې بډیر نمي خبر چې پدې کې د سېنات او د ایوان نمائندگان یا د هاوس چې کوم د کانګرس دی د اغه غړي اغه انتخابم شوې دی او د اغه اکثریت راغلي ریپابلیکن غونټ چې کاندید یې ډونلډ ترامپ دی د دې بد ترامپ په ولس مشرۍ ساسراتي چې دغه په کانګرس کې اکثریت ولري
ډېر طاقتور صدر بېدا دا به ډېر زیات طاقتور صدر به داسې هم وي چې دا په امریکې په تاریخ کې یو داسې صدر دی چې چا پاپولر ووټ هم ګټلی دی او الیکټورل ووټ هم ګټلی دی او دویمه دا ده چې سنا کې چې کومه طریقې سره ریپبلیکنز راغلي دي هغه درې سیټونه زیات کړي دي هغه شمیره 250 ته ورسېدله نو زما خیال دا دی چې د سره هغه لپاره قانون سازی به ډېر زیات اساني هم د کشانتي ولسی جرګه کې هم دا وخت خو مکمل نتایج نه راغلي را روان دي هغه وخت کې الته هم دا وخت ڈیموکریٹک گوند چې کم سیټونه اول اغی لاس کیو هغه کې درې بیل لیدي دا وخت ریپبلیکن سره یو سلو نوی سیټونه دي او یو سل دوا اویا سیټونه ڈیموکریټ سره دي 200 سیټونه پکار دي دا ولسی جرګې کې اکثریت حاصلولو لپاره فلحال موږ دا نشو ویلې چې ډیموکریټ یا ریپبلیکن به واخلي خو ښکاري داسې چې د امکان زیات ښکاري چې ریپبلیکن کېدای شي چې د دې کنټرول ترلاسه کړي
ډېره مننه جهانگیر خټک صاحب د چارو پوه او شنونکي د نیویارک نه موږ سره په ټلیفون لیکه باندې وو او د ولسمشر د ډونلډ ترامپ د ولسمشر د انتخاب په حواله باندې موږ سره خپل تجزیه شریکوله ورزو اسلام آباد ته د وخت زمونږ همکار طاهر خان صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه طاهر خان صاحب خبرونه کتاب ته هرکلی وایو
ډیره مننه ساتو شکریا
طاهر خان صاحب وخت مو ډیر زیات واغست د امریکای د مرګرو سره مخ مختصر راته دا وایي چې ډونلډ ترامپ په امریکا کې انتخابات ګټلې دي او راتلونکي ولسمشر دی په پاکستان کې څه توقعات دي او سان دي خني دي دغه د تاریخ انصاف پلویان چې کوم دی غوړ ورته خوشاله دي
سلام تاسو ته تاسو سره دونکو ته دا خبره تاسو دروستو کړه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر مشرانو یو خدای مبارکې پیغامونه ډونلډ ترامپ ته لیګري دي او په خواني د پاکستان ولسمشر او تحریک انصاف مرکزی مشر ډاکټر عارف علوی او د سر بیا د وزیر اعظم عمران خان د په خواني وزیر اعظم عمران خان یو مشیر زلفی بخاری دواړو په د مبارکې پیغام کې بیا دا خبره هم کړې ده چې دوی د عمران خان لړخه ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړي او بیا زلفی بخاری په خپل ایکس پانه باندې چې کوم هغه سوشل میډیا اکاؤنٹ دی حساب دی هغه باندې د عمران خان او د ډونلډ ترامپ تصویرونه هم شایع کړي دي او په دغه اکثر بیانونو کې چې د تحریک انصاف او سیکرټری جنرل چې په خوانی وو عمر ایوب هغه هم یو مبارکه پیغام ورکړی دی نو دې بیانونو سره کومه وګورو نو دا خبره ستاسو درسته یو تاثر چې کوم په سوشل میډیا باندې هم په پاکستان کې ورشه وي دی نو هغه دغه هیله امیدونه لري چې د عمران خان په دې معاملې کې به ډونلډ ترامپ سم کومه کې همکاري دی او تم دغه مبارکه د پیغامونو نه خو دوی په ذهن کې شته خو به کتی شي چې روس بیا سګیږي لیکن یو خبره خودلته به مختصر وکما چې یو خطاس به یاد وي چې په 2013 کال کې د نوی کال ټویټ چې ډونلډ ترامپ کړی وو د پاکستان پر ضد باندې او ډیر سخت خبرې هم کړې وي هغه وخت د عمران خان حکومت هم په پاکستان کې وو خو بیا چې کړه طالبانو سره په قطر کې خبرې شو وو شوې نو بیا د ډونلډ ترامپ پاکستان سره بیا عمران خان سره تعلقات او رابطې هم زیاتې شوې او ماته یادېږي چې په یو کال کې چې کله خبرې تل روانې وي یو کال کې د عمران خان او ډونلډ ترامپ درې ملاقاتونه شوه چې دا هم پاکستان په تاریخ کې مثال نشته نو بهرال دلته امیدونه شته لیکن امریکا کې خو اکثر بیا چونکه هغه وخت امریکایان دلته وو په افغانستان کې نو پاکستان ته ورتیا و روسته خو بیا دې کې لیکن خراب وي اوسم ډیره خینه دي نو بهرال امیدونه خوشته لیکن بیا به هم قتل غواړي چې سر روسته کیږي
بالکل تاسو دغه د افغانستان ذکر وکړو که مختصر راته دا مو وایي چې په افغانستان باندې به دغه د ترامپ د ولسمشر جوړېدو په حال کې دا غي سره په تعلقاتو کې څه اثر پریوزي
ګوره یو خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګشي به وړاندې یو بیان هم د امریکا انتخاباتو نتایج په اړه باندې جاری شوه دی او دا غوی چې کوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چې کوم ویان دی عبدالقهار بلخی په خپل ټوئیټر باندې په ایکس باندې په اړه باندې لیکل دي هغه خو په بیان کې مبارکه خبرو خلبته نه کړې لیکن دا وایي چې د ډونلډ ترامپ راتلو سره به د پټکو داسې ګامونه واخیستل شي چې په تعلقاتو کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د نوې انتظامی ترمنز اړیکې او تعلقات هغه خشي یو دا خبره کړې ده. بیا د دوه تړون چې هغه د ډونالډ ټرمپ په تیر حکومت کې هغه لکه خبرې شروع شوی وی لاسلیک شوی وو هغه ته اشاره کړې ده. نو بار دلته خو یو امید شته لکه د طالبانو په دغه کې د دې بیان دا ثابتېږي، لیکن بیا هم به کتلې شي ځکه چې د ډونالډ ټرمپ خو دې کوئی شک نشته چې خبرې شروع کړې وي او معاهده لاسلیک کړې وه، لیکن بیا هم د افغانستان دې وخت کې نه زیات د امریکا لپاره زما خیال چې به د یوکرین جګړه وي. بیا تاسو وګورئ نو ټیک در افغانستان ذکر خو په هغه یو ډیبیټ شوی وو د سپتمبر کې د ډونالډ ټرمپ او د کاملا هیرس پای کو د افغانستان ذکر شوی وو، لیکن بهرحال بیا هم زما نظر داري چې دې تمام انتظار کول غواړي چې نوې انتظامیا آیا ځکه چې د یوکرین جګړه دا بیا د غزا مسله دا چې
بالکل
بار بار په انتخاباتو کې ذکر هم کېده، خو بهرحال افغانستان د نظر نه هېرې دې هم نشي. نو دې تمام انتظار کو چې نوې کله پالیسی راځي
ډېر مننه،
لیکن طالبان پر مخ کې شو چې خپل یو موقف سرګن کړ.
ډېر مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه زمونږ همکار چې د پاکستان او افغانستان په اړه یې د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو په حواله باندې خپل نظر شریکاوه. و موریدل چې ډونالډ ټرمپ د الکتورال کالج یعنی چې کوم الته کې د استاذو رائے دی دا غي د 200 نه زیات اخیستي 200 په کاروي په سپینو باندې کې به روان سیاسي بدلون په راتلونکو کلونو کې د جنوبي ایشیا او ځنګړې توګه باندې د پاکستان په سیاست سره اغیز ولري. په دغه اړه زمونږ همکار شاهین بنيري د پاکستان تحریک انصاف د یوې مرکزی مشر او قومي اسمبلی د غړي شاندانا گلزار خان سره خبرې کړې دي او د ډونالډ ټرمپ د انتخاب نو وروسته د ګوند د بنسټګر عمران خان پر راتلونکو ورسره هم غږېدلې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
تاسو په خبرې چې افغانستان کې بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې چې کوم منرالز دي ریئر ارث میټلز دي چې کوم یورانیم دي هغه ټول دنیا ورته منډه وي. زم زمون دا ستراتیژیک لکه یو په همیشه جغرافیکل وو اوس تاسو ریسورسز وجنه یو ستراتیژیک هغه د دنیا ټول ته پاتل چې تاسو ملاوي. دریم خبره ده دادا چې کله ډونالډ ټرمپ الیکشن چې څنګه مو شو امریکا کې بایدن پرزیدنت جوړ شو نو ټول د نون والا او پیپل والا they made a point of saying she Imran Khan and Donald Trump from your shape mo khuda khabar hai che record na ba adam che Trump to support la kate liye da khabar hai khudi upar mo koi shu che la kat se gad par khara rawan de che de tumra pa confidence da khabar sang na kai che Biden ralo Imran Khan tar tabai da Trump aur Imran Khan jo shape di saza gani bai ma gau shu mo de ta khabar pata che Biden ra rawan de tol record bari dam pata wo vote of no confidence de ta pata ba نو سلورم اس دې کې دا پوینټ شو چې اوس کوم نن الیکشن شو اوس دا په ټرمپ خپل فیصله کوي چې هغه پاکستان ته جیو سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی ان ټرمز اف مونږ اټومیک کانټری یو مونږ سره اټومیک ویپنز دی دا چې کوم شو ویډیو آبا خپل سوچ کوي چې کوم د فورن پالیسی انګل دی هغه کې زموږ سره نشته هغه دا پوه شو د کار پوه شو خو د دې د خلک ډیر وریدلی دي سحر نه مریم نواز شو احسن اقبال شو بلاول شو خپل ټویټونه د ٹرمپ خلاف ټویټ کوي مطلب چې عمران خان او ٹرمپ سره کنیکشن وی نه وی د دوی خلکو انټای ٹرمپ او بایدن ډیر سخت کنیکشن او
دا وا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانا گلزار چې د امریکایي انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا په اړه زموږ د همکار شاهین بنيري سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د اسوسییټډ پریس اجانس او سی ان ان ټلویزیون په ګډون غړو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې ډانل ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 رایو په ترلاسه کولو خپل مخالفینو باندې کاملا هیرس ته ماتې ورکړې ده. له هغه څو ساعت وروسته چې پخوانی ولسمشر او د ریپبلیکن ګوند نومان ډانل ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه، د هغه دیموکرات سیالې او موجوده مرستیالې ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 200 سلیری شو انتخاباتي رایو ترلاسه کولو کې بریالي شوه. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په لدا کې نامعلوم وسلوالو نن په یو برید کې د پوځ سلور سرتیري وجلې دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لدې په ډیلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوستا برید وکړ چې په کې 15 نور سرتیري جوبل شوي هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بل خوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادا کوي چې د میر علي په موسکي سیمه کې یې د وسلوالو په پټنځای په زی ډرون برید کې درې وسلوال وجلې دي. د چارواکو په خبرو وجل شوي وسلوال د تاریخي طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري، خو په دې اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي. د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلورو ډیویژنونو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یعنی لوګي او لړې له وجې د تړلو اعلان کړی دی. د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې خبری غونډې ته وویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچا مخ په زیاتېدو ده. د دوی په خبرو په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده. او د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپل تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې سا کال د کوکنارو کاشت د تیر کال په نسبت 19% زیات شوی. د ادارې نن په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې سا کال په افغانستان کې 2,300 هکټره ځمکه باندې کوکنار کرل شوی. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوکنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروې ته غبرګون نه دی ښودلی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو کورنی ریپورتونو ته. د خیبر ضلع د تیرا راجګل کډوال خپلو کورونو ته د ورستنولو عمل دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د قدرت افتونو په وخت د انتظام ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 9 رئیس د بهیر شروع شوه دی چې څو کورنۍ به د میاشتې تر اخره او نورې پاتې کورنۍ به د 2015 کال د مای میاشتې پورې په مرحله واره توګه خپلو کورونو ته ستنول کیږي. په تیرا راجګل کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځ عملیات شوي وو چې له وجې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د قدرتی افتونو پر وړاندې مبارزې صوبائی ادارې پی ڈی ایم د خیبر څنګې کوارډینیټر عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنولو عمل دوام لري او د نومبر په 15 نیټه هم سباندې سلو کورنیو ته اجازه ورکړل شوه چې تور چپر سیمې ته لاړ شي.
د تیرا فیس 4 ریټرن کوکی خیل ٹرائب چې کوم دی د 29 اکتوبر نه سٹارټ شوی دکه ان شاء الله ټوټل 2041 فیملیز دي د خپل ابایي علاقو ته ریټرن کوي او دغه ته چې کوم ویلج ته واپس دي دا تیرا راجګل کې تور سفر باندې یادېږي او دغه ته ریټرن پوینټ چې کوم دی د عمل ته په تور سفر کې جوړ شوی دی او الته دوه ریټرن کیږي او ریټرن روان دی. او ورځې 100 کسان یا 50-60-70 10 کسان روزانه ریټرن کوي. د فاینل دغه پورې به ستارټ وي سو پورې ټول خلک ریټرن شوی نیوي نړکدا کې میاشتې مولګه دوکا یو نیمه مولګه دو دا پروسس به هغه پورې ان شاء الله روان وي.
عبدالغنی پردی ویل چې دې کډوالو ته تیرا راجګل تور چپر مرکز ته پر سیدو سره د گاډی کرایا خیمه کمبل او د کچن سامان ورکوي او هلتبه د ویجاړ شو کورونو سروي هم پیلوي چې خلکو ته د خپل کورونو بیا رغولو لپاره ماویزي ورکړل شي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټي و مشر نسبت علي کوکی خیلول چې هلته په تیر بدمنې کې هر څه ویجاړ شوی او په کار دا چې حکومت پکې خلکو ته د ژوند بنیادی سہولتونه ورکړي
چې د هسپتال د سکول وسرا اریګیشن التا ټوله ذمہ دار د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی. التا مخ کې پنچکی جوړې وې چې د اوبو چې کومه بجلی ګر وو هغه ځای په ځای جوړو هغه نشته ختم شوې دي هغه وسرا جوړ شي. التا یو روډ دی د انتهایی هغه ضرورت دی د عوامو خلکو دا ډیماند دی چې دا روډ د جوړ شي چې خلک خپل کورونو باندې شروع وي وبد کړی
کې
د خیبر ډیپټی کمشنر یو چارواکی انس خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د تیرا راجګال څخه په 2013 کې یو اندازې مطابق 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وې چې په هغې کې تیر کال 2023 کې د دوی نیمایي کورنۍ ستنې شوې او دا پاتې نیمایي کورنۍ به یې سږ کال تر نومبر اخیره پورې او بیا ځینې کورنۍ به یې په مرحله واره توګه را روان کال 2015 می میاشتې پورې ولېږدول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خپرونې
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړي
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې ویسړنیز ادارې پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د نومبر په 15 په خپل یو خبر کړي ریپورت کې ویلي دي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي او زیات لیکي چې د ترهګرۍ پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات شوې دي. بلخوا څېړونکي وایي چې سیاسي ګوندونه په یو خپل نه دي او نه ولس د حکومت پالیسیو ته غاړه ږدي. یو پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د ناامنۍ ختمولو لپاره پکار ده چې په پالیسیو جوړولو کې د قبایلي سیمو مشران او استادې هم شامل کړل شي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال گوهر مسجد راکوي.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري تھنک ټینک پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وایي چې تر هغه په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. یاد تھنک ټینک یو رپورٹ لیکل دی چې په ټول هیواد کې د تر هغه روانې لړۍ په بنیاد د دې خبرې اندازا لګیدل کیږي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عملیات ډیر زیات شوې دي. سیډونکو حق نواز کټیخیل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان سیاسي ګوندونه په دې سخت ورځو کې په یو خپل نه دی او نه یو پریکړه په شریکه کولې شي. د زیات کړه
کمنګ وګورو نو زمونږ د وخت کې په ملک کې سیاسي لحاظ سره تقسیم دومره زیات دی او په دې مسله باندې سیاسي یووالی نشته. نو اخر بیا هم کاغذ عملیات کې او مذاکرات کې که هر څه کې دغه لپاره سیاسي مرسته پکار وي هغه کومه وګورو هغه څه هم نشته. نو دغه داسې وجوهات دي چې په دې باندې نه غور کیږي. عملیات روان دي او ځای په ځای باندې خلک نیول کیږي، لاپته کیږي، وجل کیږي، خو هغه اخره کې چې کله مونږ ګورو نو هغه څه ختميږي نه بلکې زیاتیږي. د امنیت په پالیسۍ باندې بیا د نظر کتنو ډیر سخت ضرورت ماته ښکاري.
په دې اړه د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بد مرغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلو د حل لپاره قبایلی سیمو خلکو ته اختیار نه ورکول کیږي. د زیاته کړه
د افغانستان سره د میر تعلقات یا د ترهګرۍ ختمول په دا کې پښتین کاټ کوي، په دا کې هغه خلک چې د بارډر کې اوسیږي قبایل خلک دا پکې ځاد کوي ځکه چې مسله و بنیاد ته د خبر دی دا حل کولای شي. هاته نو څوک دا درګډوي نه پښتنه ځنه فسر ځواب یې دا دی چې په دا کې خالي موږ د افغانستان مفادات نه دي، په دا کې امریکي مفاد دی، چین مفاد دی، هندوستان مفاد دی. نو هغه سره ټول تعلقات څنګه دي؟ ته چین په لوري، امریکي په لوري څنګه غوړي؟ امریکا غوړي چې یو د لاس باندې دی چې چین نشي ورته، چین غوړي چې امن دا وي چې امریکا ځنه پڅړ شي. نو ته بیا اوس په دا کې چا سره نو دا کې ډېرې کیسې چې داسې یوه کیسه خالي نه ده، خو د پاکستان ګټه په دا کې ده چې امن وي او د رښتیا سره د قبایل د پښتانه په لیار په دا کې خوري وشي چې افغانستان سره تعلقات ښه شي.
په ریپورت کې زیاته کړې ده چې د کال 2023 په اکتوبر میاشت کې په ټول هیواد کې 250 ترهګریز بریدونه شوي چې پکې 100 تنه وژل شوي دي. د 12 وسلوالو په ګډون 250 امنیتی چارواکی او سلورکم سلویخ عام وګړي وژل شوی دي او په بل اړخ د سپتمبر په میاشت کې 15 کم 50 بریدونه شوی وو. یاد دوی چې تیرو میاشتو کې پاکستان د ترهګرۍ خلاف د عزم پاکستان په نوم د پوځي اپریشن اعلان کړی، خو د بلوچستان او خیبر پختونخوا ولسونو په ګډون ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د دې اعلان مخالفت کړی دی او ویل یې دي چې تیر عملیاتو کې اولس ته امن په لاس نشو نو اوس هم سه امید نه لرو. په بل اړخ کې د افغانستان واکمن دا خبره هر ځل رد کړې ده چې په پاکستان کې ترهګري د افغانستان د خاورې نه کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جبري لادرکیو پر ضد او د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکو د وزیر اعظم اصلاحکار رانا ثناء الله د هغه نظر مخالفت کړی دی چې د ترهګرۍ ضد قانون په اړه یې د یو ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال کړی. نوموړي په دغو خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ د شک په بنیاد امنیتي او استخباراتي ادارو ته د چا د نیولو او درې میاشتو پورې د پښتنو ګرویجنو لپاره د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پاس به په ملک کې د جبري لادرکیو ستونزې جزوی توګه هوار شي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د سره به د غستون زنو رحم کړکې چنه شي. په پاکستان کې د جبري لادرکیو مسله د تیری اوګدې مودې راځي دوام لري. تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
د وزیر اعظم صلاحکار رانا ثناء الله ویلي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته د ترګرۍ په شک د چا د نیولو او درې میاشتو رسې د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پس په د جبري لادرکیو ستونزه هم تر یو حده هواره شي. حکومت قومي اسمبلۍ ته په ترګرۍ ضد قانون کې د بدلون کولو بل وړاندې کړی دی. د دې بل د منظورېدو نه پس په ملکي او نظامي امنیتي او استخباراتي ادارې، پولیس او د قانون پلي کوونکو د ترګرۍ په شک یو څوک نیولې او تر درې میاشتو پورې بغیر عدالت وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. رانا ثناء الله انګلیسي ورځپاڼې د نیوز ته د مرکې په مهال وویل چې د پولیسو او پوځ سره د شک په بنیاد د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د چا د نیولو واک نشته، ځکه د جبري لادرکیو پېښې رامنځته کیږي. هغه وویل چې که اړوند ادارو ته د مشکوکو خلکو د نیولو او د هغو نه د تفتیش کولو واک ورکړل شي نو د جبري لادرکیو ستونزه به په جزوي توګه حل شي. خو په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو په ضد مبارزه کوونکي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس مشر آمنه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم د صلاحکار خبره منطقي نه ده، بلکې د دې قانون د جوړېدو سره به د جبري لادرکیو ستونزه نوره هم کړکېچنه شي.
جو سیاستدان اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر اپنا سائن لگا رہے ہیں، وہ خود اس کی زد میں آئیں گے اور یہ پھر
کم سیاستدانان چند دغه قانون دفاع کوي او پدې اصلي کو نه کوي سبب دوی په خپل د قربانیان وي. د دې سره به هر ادارې ته واک ورکړ شي چې کسو کې زړغړی خغه پور تکړي له دایره کې کړی او په خفیا زندان کې وساتي. درې میشته خو هڅه دوی یادي دا به بیا د استخباراتي دروغ خپل مرضي چې کسو یو کال یا دوه کال هم د ځان سره ساتي او بیا وایي چې دا مو اوسو صدې قانون تر مخه پورته کړو. دا جبري له دایره کې ته د قانوني بڑا ورکولو حسدا
تو یہ بالکل اس کو لیگل کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
دا بل په کمی سملای کې د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړی دی او بیا اړوند کمیټه ته لیږل شوی دی. په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او قانون پوه اتول جان اډوکیټ چې اکثر د جبري لادرکه خلکو مقدمې کوي مشال رادیو ته وویل چې داسې قانون پخوا هم جوړ شوی و خو هیڅ مثبت نتیجه یې ور نکړه.
زه نه پوهېږم چې رانا ثناء الله صاحب په کم دلیل او په کم منطق دا خبره کوي چې د دې سره به د مسنګ پرسن مسله حل شي. دا خو ښه مسله جوړه کړه چې کله قانون نه و نو هغه ورکول او په کلونو کلونو چاته پوس نشو کولای نو شو سره قانوني شکل ورکو چې درې میاشتو پورې اړو سپته به چانه لګي نو چې درې میاشتې چا پته ونه لګي درې میاشتو پسې اړو لګي نو دا ډېر غیر انساني قانون دی. کله ولسواکي نه نو دا یو مخصوصه طبقه د خپل مفاداتو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړي او په دې ټول خلک پوهیږي چې دلته پوجلا او دغه سکیورټي داري چې دی غوله د زیات نه زیات طاقت ورکړي.
د قانون په موخو کې لیکل شوی چې د دې سره په ملک کې د ترګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ترګرۍ د پیښو مخنیوی به وشي. د حکومت مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د دې بل مخالفت کوي او دا د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ګڼي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلي ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه په شین کې قبایلی او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځای خلکو زمکه بهرني کسانو ته په انتقالولو سخت خواشینی خودلې ده. دوی ادعا کړې چې د ځای خلکو د 200000 اکړو څخه زیاتې غرنۍ زمکه بهرنیو ته په 1300 کلونو کې انتقال شوې دي. د سیمه قبایلی مشرانو د دې عمل نه یوازې غندنه کړې، بلکې د حکومت څخه یو غوښتنه هم کړې ده چې زر تر زره د یادو زمکو انتقالونه ختم کړي. په دې اړه ځای چارواکو ویلي چې یاد غرنۍ ځمکې په تیرو وختونو کې د پاکستان د معدنیاتو ادارې لخوا انتقال شوې دي، خو د قبایلو د احتجاج وروسته یې د شوو انتقالونو د ختمولو په خاطر یاد ادارې ته لیکلي دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه پښین کې قبایلي او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځایي خلکو مزکی و بارني کسان ته پر انتقالولو سخت خواشنی ښکاره کړی ده او ادعا کړی ده چې په تیرو څو کلو کې د ځایي خلکو د 200000 څخه زیاتې غرنۍ مزکی و بارني خلکو ته د پاکستان د معدن ادارې PMDC یا پاکستان منرال ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا په قانوني توګه انتقال شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په څلور منیټ په پښین ریسټ هاوس کې د قبایلی او سیاسي مشرانو یو جرګه شوی ده. د جرګې یو برخوال د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي د تحصیل پر شور مشر نصیب الله کلیوال کاکړ د نومبر په 5 منیټ او مشال ډیرو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې دلته به دوی غیر خلک کله هم نه پریږدي.
ساګی دی لمړ دی مثال انجنیر دا صابوره ده پریږد او کلاچ خان د دې مزکو الاټمنټ سو دی الاټمنټ چا کړی دی غیر خلکو کړی چې هغه د لیزم سره دغه نه لري نمایندګی نه لري او په دې کې مطلب د فیصل آباد خلک هم ستاسو د چین خلک هم پکې ستاسو او د لیزم رو مزل خلکو مطلب غیر زموږ د مزکو سره تعلق نه لري دی الاټمنټ کړی دی. په دا کې مطلب احمد خیل سما خیل بارغزی دا غره کم لمړ او کیرل ته دې کومو چې کوم مزکی دا د خلکو په نامه الاټ کې نو لحاظ چې دا کوم الاټمنټ غیر قانوني سوی دی د سر مرت ډیر تاوانونه رسی نو لحاظ تاوان د بچدلو د پاره زموږ د الاټمنټ منسوخه کی.
په دې ترڅ کې مکله د سیمې سره تړاو لرونکو او د کوچ د تجارت د اتحادې مرستيال مشر اختر محمد کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دا عمل د ځایي خلکو د بیلمی او بې خبري له وجې سوی دی.
زموږ خلک کلیوال ډیر ساده خلک دي. زموږ خلک په دې اړه د ډیر افسوس خبره خدا د مدعي چې د مخالفین چې کړي دي پر موږ یا د نالو شلک راځي یا د ناسیال شکر باندې راځي یا زموږ داخل چې زموږ سره یې شامل زموږ یو سره یې نه دي شامل دا موږ د کړي زموږ ساده خلک دي. موږ د کور په تربرګلوي په جنگ اختای زموږ د بیبان مقابله درننه نه کړې موږ د کور د مصیبتوسه نه اخلاص نو په دې واجه مدیر علي غل رالي عمله پر موږ وکړي ان شاء الله یو سړی ته موږ دا چانس نور غوښ دا برسېس.
خپل د برشو سره تړاو لرم کې قبایلی مشر حاجی کفایت الله بیا غوښتنه وکړه چې د پښین څخه ټاکل شوی د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن دی د دې عمل په ضد رخ پورته کړي.
خاص کو خاص کر د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چونکه غز مر د علاقې امنې دی په کار خدا دی د پالکا انتخاب کې دونه غټه ډاکاو سوي ده چې هغه د 200000 څخه زیات اکړه لند مافیا لټ کړي ده نو د پکارو چې د پښتون آباد کې پر دې پروژه پرېس کانفرنس کړي وای یا په قومي اسمبلی کې پورته کړي وای وای زموږ ټوله علاقه په داسې سلسله کې ډیره د پریشانی په شکار کې ده او زموږ علاقه د بدامنۍ په خوا روانه ده. کچيري دا معاملات رکاو نوسو نو زه فکر کوم چې د زموږ علاقه کې به قتل و غارت وسی. موږ د خپل امنۍ سره د خواست او د ګله کوو چې په کار دادی چې د خپل الکا انتخاب ته وګوري کوم ډاکه چې د توسوې ده د دې ډاکه په شاپ شي پښتنه وکی چې دا چا کړی دا اوله کړی.
خو یو بل قبایلی مشر سردار موسی خان کاکړ بیا وایي په کار دی چې حکومت ځای خلکو سره خبرې وکړي.
دا خو ډېر په غلطه طریقه سوی دی. الاټمنټ یو دی چې دا کمپنی کړی دی پی ایم ڈی سی چې په کومه ذریعه کړی دی هغه نه د ڈی سی سره این او سی اخیستی ده ګوګل په ذریعه کړی دی. نو موږ دا ګیله کوو چې هر کم سه کم د دې علاقې خلک دی د دې سره ملګري د دې لوکل کم خلک سي دي دا ځان ملګري کې د ګورنمنټ په خپل شیر معلومه ده ارڅ خپل سیستم سیټ اپ دی دا که شارټ کټ لار راځي دا خونه خلک ګیله کوي نه دا علاقې خلکو په سوو کلو د دې پلورون یې کګانو ساتل ده د پاسانی خو یو چاته نور لکی بل دلته چې نیو الاټمنټونه سوي دي هغه کده ځای خلک دی دا سر دي ناس ته وسې چې ورته څنګه الاټمنټ کړی
که څنګه د پاکستان د معدن د ادارې پی ایم ڈی سی یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه جواب راغلی نه دی. خود افشین زله ډیپټی کمشنر زید خان و مشالی ډو ته ویلی دی چې یاد انتقالونه د د راتکسه خل مخه سوي دي او اوس د سیمې د قبایلی مشرانو پر غوښتنه وجکپړو چارواکو ته د دې انتقالو د ختمولو په خاطر خط لیکلی دی. د نوموړي په خبره چې د دې وروسته پی ایم ڈی سی ځینې انتقالونه منسوخه کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د نومبر په 2مه د عمران خان سره په اډیاله جیل کې د ملاقات وروسته په سوابۍ کې د تحریک انصاف د پلویانو راټولولو اعلان کړی و. د دغه اعلان نه پس د نومبر په 5مه یعنی پرون په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د علي امين ګنداپور په مشرۍ د صوبایي وزیرانو او د تحریک انصاف د سیاستوالانو غونډه وشو چې پکې سوابۍ کې د موټر وی انټرچینج سره نږدې د احتجاجي جلسې او پرلط وهلو د تیاریانو جاج واخیستل شو. په دې اړه د پیښور نه زمون خبريال غلام غوس نور تفصیل راکوي.
د دغه ونډي روستو د نومبر په 5مه د صوبایي کابینې غړي پیسلامین ترکی په یو ویډیوي بیان کې وویل چې د نومبر په 9مه نیټه به د دوی د غوند پلویان د صوابۍ د موټروي انټرچینج سره نږدې 2 بجې راټولېږي او هغلته کې به د خپل رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره یو حتمی تګلارې اعلانوي.
مل پیش کو او وایو بچ کم ڈیٹ ماری بمنگا فائنل کال ورکو ادا مونگا د عمران خان دری ہائے د پارا او دا ټول تیاری کو نا دا صورت مونگ جت جے کو دار پختن خوا خلکو ته زما سلوک دے چتا سنگا 8 فروری او سنگا په محنت مانی خان سے وہ بیر سیم سے په مشرے کے چتا سنگا دا جو سو میں اشتے محنت کو اون دا شانتی بدا کا تسلسل وجول گاڑی ٹیمپو وجول گاڑی
د نومبر په 9مه نیټه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو راټولولو دا اعلان د نومبر په 2مه نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره د ملاقات وروسته کړی و. لدی وړاندې هم په اسلام آباد، لاهور او د هیواد په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف د زندان نه د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د احتجاجونو کولو هڅې کړې دي خو په اسلام آباد او لاهور کې د دوی د احتجاجونو مخه نیولې شوې و. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی او هم په دې صوبه کې د احتجاج کولو به په مرکز کې پروانو سیاسي معاملاتو سره اغیز نه پریوزي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
لکه احتجاجونه چې کیږي دا د وړې ساتنه روانيږي او بیا به تدریج هغه برزي او اهم مور ته رسي. پاکستان تحریک انصاف ته خپل احتجاج د اسلام آباد نه شروع کو او اوس د خیبر پختونخوا او د پنجاب په بارډر باندې کینی. نو زه نه ګڼم چې دا به دغه وفاقي حکومت ته زور ورکړي، بلکې دا خو د خیبر پختونخوا حصه ده او د خیبر پختونخوا علاقه ده او هلته یو لوی میدان دی او که په هغې کې تحریک انصاف خلق پراته وي نو د هغې هېڅ نقصان وفاقي حکومت ته نشته. که دوی موټروی بندول غواړي نو د هغې به هم تکلیف په د خیبر پختونخوا ولس دی.
یاد دې وي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانې په قضیه کې د یو کال نه د زیاتې مودې راهسې د احتساب د ادارې لخوا د لګول شویو تورونو په اساس بندي دی، خو خان په ځان باندې لګېدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. په پاکستان کې د آئین د تشریح سره د تړلو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بنچ جوړ شوی دی. د دغه اوه کسیزه بنچ د ججانو ټاکنه د جوډیشل کمیشن اف پاکستان په غونډه کې د نومبر په 15 وشوه. د غونډې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیا آفریدی وکړه. د آئینی بنچ د کار موده 2 میاشتې ده. په دې اوه کسیزه بنچ کې هرې صوبې نمائندگی ورکړل شوې ده. تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د کمیشن غونډه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس یحیا آفریدی په مشرۍ کې وشوه. په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پس د جوډیشل کمیشن اف پاکستان جوړښت هم بدل شوی دی او اوس د پارلیمان څلور غړي هم پکې ځای شوي دي. د سپریم کورټ د څلور مشرانو ججانو نه علاوه د آئینی بینچ مشر جج به هم د 13 کسیزه کمیشن غړی وي، خو د 15 نومبر په غونډه کې 12 کړو ګډون وکړو، ځکه چې د آئینی بینچ ججان لا نو ټاکل شوي. د نوي ټاکل شوي آئینی بینچ مشري به جسټس امین الدین خان کوي او نور غړي به جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغانوی. دا آئینی بینچ هم د شپږشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ شو. تر دې وړاندې بل سپریم کورٹ هر بینچ ته آئینی مقدمو اوریدنه کولای شو. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې حکومت د سپریم کورٹ د ځنې ججانو نه ویره لرله چې د 8 فروری انتخابات لغوه نه کړي، ځکه یې د داسې مقدمو د اوریدنې لپاره آئینی بینچ جوړ کړو. اوس که د انتخاباتو یا شپږشتم آئینی ترمیم خلاف څوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکوي نو آئینی بینچ به اوریدنه کوي. حالانکه د سپریم کورٹ دوه مشرانو ججانو جسټس منصور علی شاه او جسټس منی بختر چیف جسټس ته لیک هم لیږلی دی چې د شپږشتم آئینی ترمیم خلاف درخواستونو د اوریدنې لپاره د ټولو ججانو لوی بینچ جوړ کړل شي.
جب تک جسٹس امین الدین ہے اس وقت تک تو سمجھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہی ہے. تو
سپریم کورٹ جسٹس امین الدین خان نے دا سے وکنا چھ حکومت تے خطر نشتا تے خغدا کار مدہ ہم لا ڈیرہ پاتے دا پائنی بینچ کے ہم صرف ویج جان خغدا چھ پارلیمان کے زنگڑو سو پے مقدمہ کے دا حکومت خلاف پریکڑا کرے وا نو کول خغدا جان دے چھ دا حکومت پہ حق کے فیصلہ کرے وا دا حکومت تے پر بہت حالات خشی ما پ خیال پا لیا کہ دنا بعد ججانو ترمیان جو نو جنگ پیل شی
اپس میں ایک اپنی ہی جنگ شروع لگتا ہے کہ ہو جائے گی ججوں کے درمیان.
د جوډیشل کمیشن سیکرټری جزیلا اسلم چې د سپریم کورټ رجسٹرار هم د غونډې نه پس رسنیو ته لګلې اعلامیه کې وویل چې د کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس یحیا آفریدی نه علاوه جسټس منصور علی شاه، جسټس منیب اختر، جسټس امین الدین خان، د قانون وزیر نذیر ترر، اٹارنی جنرل منصور اوان، د پیپل پارټی سینیټر فاروق ایچ نایک، د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز، د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شیخ آفتاب او د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عمر ایوب نه علاوه د ټیکنوکریټ په حیث خزینه غړي روشن خورشید بروچ هم ګډون وکړو. عمر ایوب په کمیشن کې د یو کس په کمی نیوکه وکړه، خو کمیشن د 5 په مقابله کې په 2 رای سره آئینی بینچ جوړ کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د آئینی بینچ په جوړولو سره د حکومت ستونزې نشي ختمېدای، بلکې دا امکان لري چې نور هم زیات شي.
خالی آئینی کیسونه خو نه دي په سپریم کورټ کې، او د سپریم کورټ کې چې د عمران خان کیسونه دي هغه کرمینل کیسونه دي. نو عمران خان ته التم ریلیف ورکول کېدلی شي. عمران خان راووتی نو دوی ته خو چیلنجز زیاتېږي، عمران خان پارٹی کارخونان ورکران ته ریلیف ورکول سی دا مسله دا ورته حکومت سره مطلب د حکومت او عدلیه ترمن شدی دا د غزيات ټکر زیات نو دوی باقاعده د عدلیه د وهلو کوشش کوي او کمزور کوي په عدلیه کې دننه کوشش کوي چې ډله بندي او ګروپ بندي زیات سي او دا د حکومت د پاره خودی تاواني د ریاست لپاره ډیر لوی تاوان دی
د عیني بنچ ټکر موده 2 میاشتې ده او په دې کې هر صوبې ته نمائندګي ورکل شوې ده د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ جسټس مسرت هلالي په دې بنچ کې ځای شوې ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسني مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ